السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت لپاره حیاتي ګڼل سوی ده. دغه مراسم دغه شپه پیل سوی او ولسمشر ورته وینا کوي. هغه ویلي دي چې دا ورځ د افغانستان او ترکمنستان لپاره تاریخي ورځ ده. په دې خبرونه کې په دې اړه نور معلومات هم درکوو، خو په پیل کې له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت شوي. او د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لوی درستیز له ټاکل کېدو سره به د هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري بدلون رانشي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندر پورې د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کړی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له ډیرو ولایتونو څخه میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون لپاره بلل شوی دی.
افغانستان به نور پر یو لار محدود پاتې نشي، لکه پر خملار یا د پاکستان لور ته نور لارې. د افغانستان پر مخ نور لارې پرانستل شوې دي او دا کار به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې مهم رول ولري.
ویل کېږي چې دغه مراسم پیل شوي او ټاکل شوي ده چې د اقینې په بندر کې به د دغو مراسمو تر څنګ د افغان محصولاتو یو نندارتون هم جوړ شي. دغه پټلۍ به د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د فاریاب تر اندخوی پورې وغځول شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان د ملګرو ملتونو د تلپاتې پرمختګ اهدافو ته ژمن دی او هر 15 ورځې د وزیرانو په شورا کې د دغو اهدافو لاسته راوړنې ارزول کیږي. د خبري عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د تلپاتې پرمختګ د اهدافو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
د کار د پرمختګ او په دې لار کې شته ستونزې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د تلپاتې پرمختګ د پروګرامونو د هماهنګۍ دنده لري چې دغو اهدافو ته د افغانستان د ژمنتیا سره سم ځانګړې شوي دي او موږ تر هغو اهدافو رسوي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اوږدمهاله پرمختګ جدي نیولې ده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 وسلوال وژل شوي. د 215م اطلق الاردو له مطبوعاتي دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو د یو قومندان ملا بسم الله په ګډون دغه 8 وسلوال په زابل، کندهار، روزګان کې وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه سند ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې شوې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډېره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ورګرو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي.
د والی ویان وای په 1300 میاشتو کې د مخامخ نخټو د غراز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حمله لکبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دوی په لسګونه غړي وشل شوی. خغلی خوګیانی ونویل چې د روان کال په پیل تر اوسه په ننګرهار کې دقیقا د داعش ډلې 100 وسلوال وشل شوی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني شپته پوله، یو روپۍ او وی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپته پوله، زریرانی تومان 10 افغانۍ شپته پوله او زر پاکستاني کلداري 516 افغانۍ. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د نوی لوی درستیز له ټاکل کېدو سره به د هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري بدلون رانشي. د پاکستان نوی ټاکل شوی لوی درستیز ډګر جنرال قمر جاوید بجوا دی. د دفاع وزیر خواجه آصف د خبرې د پاکستان جیو ټلویزیون ته د یکشنبه په ورځ وکړې. دا یوه ورځ وروسته له هغه دی چې صدر اعظم نواز شریف بجوا د پخواني لوی درستیز جنرال راحیل شریف ځایناستی وټاکه. ترکی چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د پخواني خبري ادارو لپاره کارکوونکي دوه خبریالان نیولې دي. دغه توقیفونه د حکومت د هغو چاپو برخه دي چې د جولای میاشتې تر ناکامې کودتا وروسته یې پیل کړي دي. امریکا غږوي د دوی آزاد خبریال خیجان قرقین د نومبر په 26مه په دیاربکر کې نیول شوی. د بی بی سي ترکی څنګه بیا ویلي چې د دوی خبریال حتی کمیر په سروان ښار کې د نومبر په 26مه په داسې حال کې نیول شوی چې د میسو د هغه مادن د رالویدو په اړه راپور جوړو چې یو لس کسان پکې مړه شوي وو. خو بی بی سي راپور ورکړی چې دغه خبریالی پرون خوشی شوی. ترکیه په دې وروستیو میاشتو کې پر خبریالانو بندیزونه سخت کړي دي او له 120 څخه زیاتو خبري ادارو د بندولو تر څنګ یې له 140 څخه ډیر خبریالان بندیان کړي دي. تر ډیره په جنوب ختیځ کورد سیمه کې خبریالان نیول شوي او خبري ادارې بندې شوي دي. له روسیې څخه را رسیدلي راپورونه وایي دولتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې چټک پرمختګ کړی. په پوځي برخه کې دغه پرمختګ د دې سبب شوی چې په زرګونو ملکیان له دغو سیمو ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار اداره وایي ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونه پرون په جبال بدرو او بادین سیمو کې ولکه ټینګه کړه. دغه دواړه سیمې مساکن هنانو ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د یاغیانو له جنګیالیو ونیول شوه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د حلب د ختیځ له نامنیو سیمو څخه نږدې 10,000 ملکیان هغه ولسوالیو ته تښتېدلي چې د دولت یا هم کردانو په کنټرول کې دي. په دوی کې دغه مېرمنه هم شامله وه چې په دولتي بس کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته روانه وه. هغې ریوټرز اژانس ته په دې اړه وویل دا وایي موږ ډېر له کړاوه ډک ژوند درلود. موږ بېرېدلي وو. مرګ مو په خپل سترګو ولید. هلته ډوډۍ نه خواړه بوره سګرټ او نور ضروري مواد نشته. پرون هم لشکور او الحدیریه ولسوالیو د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړې په شدت سره روانې وې. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی خپه دی چې د نومبر په انتخاباتو کې سیاله او د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن په دریو مهمو ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د هڅو برخه جوړیږي. ټرمپ دغه خبرې د نومبر په 26مه یوه ورځ وروسته له هغه په ټویټر کې کړي چې د کلینټن کمپاین ویل د ویسکانسن ایالت د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د ویسکانسن ایالت د ټاکنو د برخې مسؤلین د نومبر په 25مه د گرین ګوند د جلستن په غوښتنه د رایو په بیا شمیرلو سلا شول. هغې دا غوښتنه په شمیر کې د صحوې کېدو په بنسټ کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه باندې 8 دقیقې شوې. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت لپاره حیاتي ګڼل سوی ده. په دې اړه مراسم پیل سوي دي. راپورونه وایي د ولسمشر اول مرسل عبدالرشید دوستم یو قومي مشر ډبولی او بیا یې نامعلوم لوري ته بیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه.
په دې کې ولس هدف دي او یو سلنه شپېته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې بیا هم یا بېوزلۍ له منځه وړلو دپاره.
د ننګرهار چارواکي له خپل سره وسلولو شکایتونه لري. دا هم وروي چې د دې ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې پر وسلولو وروستۍ هوایي حملې موثرې تمام شوي.
هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدلې شي ته وایي په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو 4 کله باندې وکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. 2:19 پروګرامونه هم اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د غوړیا چار. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته به افغانستان حتی اروپا ته لاره پیدا کوي. ځینې کتونکي وایي چې دغه پروژه به په افغانستان کې اقتصادي ودې ته هم زمینه برابر کړي او له دې سره به په امنیتي وضعیت کې هم مثبت تغییر راځي. د دې پروژې د پرانیستې مراسم پیل شوي او شېبه مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ورته وینا هم وکړه. ښاغلي غني دغه ورځ د افغانستان دغه ورځ او ترکمنستان لپاره مهمه وبلله. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف وینا کوي. حدیث پردیس د کابل د مطبوعاتو په مرکز کې دغه غونډه لنجدې څرلې ده. پردیس صاحب، د دوړ ولسمشرانو په خبرو کې تر دې شبي پر مهم ټکی څه و؟
دې پرانیسته وشوه د دواړو ولسمشرانو له لوري. تاسو پوښتنې په ځواب کې دواړو ولسمشرانو تاکید په دې کوو چې د دغه ریل پټلۍ پرانیسته د افغانستان او ترکمنستان لپاره یوه تاریخي ورځ ده. او ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې وینا په پیل کې دا خبره د کراتو تکرار کړه چې دا د افغانستان او د ترکمنستان د پایدار توسعه لپاره یو داسې مضبوط ګام دی چې یعنې بېرته شاته تګ نه کېږي او دا د دغه نننۍ او پرانیسته به د تلار هواره کړي چې بلاخره منځنۍ آسیا او په ټوله کې آسیا سره یو بل سره وصل شي. او ولسمشر غني وویل چې په بعدي مراحلو کې به ایران او هند هم دغې لارې ته یعنی وصلېږي او له همدې طریقه به د سیمې هېوادونه دا به سره وصل کېږي. او یو دا خبره یې وکړه چې دغه ورځ د افغانستان او د ترکمنستان لپاره ځکه تاریخي ورځ ده چې دې کې د دواړو هېوادونو او ورسره د نورو منځنۍ آسیا هېوادونو اړیکې نغښتې دي او د دې د پیاوړتیا لپاره به دواړه هېوادونه کار کوي. او ولسمشر غني او د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیردی محمدوف دغه پرانیسته یعنی د لرې واټنه د تلویزیون پردې له لارې وکړه. او اصلي خبره په کې دا وه مهمه چې دواړو ولسمشرانو تاکید کړی کوو چې همداسې ګام کولای شي چې په سیمه کې کوم هېوادونه چې موجود دي دا یو مثبت او اقتصادي سیالۍ ته وهڅوي او بالاخره دغه هېوادونه ګډ سره تړي او دوی به په ګډه د دې پروژې د لا بریا لپاره هڅې کوي.
بله، پر دې صاحب، پروژه خو په اقتصادي او سیاسي لحاظ د افغانستان لپاره مهمه ګڼل کېږي. د امن په باب موجوده ګواښونه څومره جدي ګڼل کېږي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې د وسلولو ډلو تحرکات زیات شوي دي، څارونکي په دې اړه څه وایي؟
صالح صاحب، دا دقیقا یو موضوع ده چې په دې کې شک نشته چې نننۍ پروژه چې پرانیسته وشوه دا د افغانستان د اقتصادي ودې او په ټوله کې د آسیا د وسلېدو لپاره یو ډېر مهم کار بلل کېږي. خو په ورته وخت کې ځینې اندېښنې هم شته دي د امنیت په رابطه باندې. خو د دې وړاندې د افغانستان امنیتي بنسټونو په دې رابطه باندې نه یوازې چې د دغه اتمرات اقلیمي ترمنځ ریل پټۍ لارې، بلکې دوی ژمنه کړې وه چې د نورو لویو اقتصادي پروژو د هغې د امنیت د تعمین په برخه کې به دوی جدي ګامونه پورته کوي. که څه هم په نننۍ غونډه کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو په دې رابطه باندې مشخص اشارې نه درلودې، تر دې وړاندې د افغان حکومت بېلابېلو چارواکو کراتو دا ژمنه کړې چې دوی به هڅه کوي چې دغسې لویو پروژو اقتصادي پروژو امنیت به تعمینوي، ځکه چې دا پروژې کولی شي. یو بله اندېښنه دا ده چې په دې وروستیو کې د شمال نامي په دې رابطه باندې اشاره کېږي چې ګواکې دا ډول پروژو ته به زیان پېښ. ولیکن تاکید په دې ده چې د دې ډول لویو سترو پروژو امنیت به افغان حکومت تعمینوي او په دې رابطه به هغه امکانات چې دوی لري هغه به کاروي.
ډېره مننه حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته به افغانستان اروپا ته هم لاره پیدا کړي. د دې پروژې د پرانیستې مراسم پیل شوي او ولسمشر محمد اشرف غني ورته وینا هم وکړه. ورپسې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف خبرې وکړې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر 11 بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له جوزجان ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو یو قومي مشر د دوستم په امر نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دغه قومي مشر احمد ایشچی نومیږي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه کس وروسته له هغې د یو زغرول موټر شاته واچول سو او یوه نڅرګند ځای ته ولېږدول سو چې اول عبدالرشید دوستم د وزلوبې یا بزکشۍ د مسابقې په جریان کې هغه په سوکانو او لغتو ووهه. د ښاغلي ایشچی زوی انجینیر باتور د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه چې د جمعې په ورځ سوي نور معلومات ورکړل. د بزکشۍ د مسابقې پر مهال زما پلار پر آس سپور و او زه یې تر څنګ وم. د جنرال دوستم یو سرتیری راغی او ویې ویل چې لومړی مرستیال تاسې غوښتی یاست درسره ګوري. زما پلار له آسه کښته سو او ورغی. لس دقیقې یې هلته خبرې سره وکړې. وروسته یې غږونه اوچت سول. د ولسمشر د مرستیال صاحب حالات به ښه نه و، ډېر احساساتي و. زما د پلار ډېر سپکاوی یې وکړ. آخر یې په موټر کې له ځان سره یووړ. د همدې پېښې په تړاو د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیل دی چې په دې اړه زیات جزئیات ورکړي. وویل چې احمد ایشچی د جمعې پورز بیول سوی دی. د ښاغلي ایشچی یو خپل ګلاب خان نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جنرال دوستم په هغه ورځ د وزلوبې میدان ته ورغی. د میدان په شاوخوا کې قدم ووهه. وروسته یې ایشچی ور وغوښت، څو دقیقې په خپلو کې خبرې وکړې، بیا یې ایشچی په سوک ووهه. ورپسې د دوستم ساتونکو راغلل او په ډېر بېرحمانه ډول یې احمد ایشچی په کنداغونو سخت وډباوه. د جوزجان ولی لطف الله عزیزی په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو هغه نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د هڅه کړې چې وضعیت کرار کړي. د ویلي چې څو تنه قومي مشران یې ګمارلي چې د دې مسالې په اړه له جنرال دوستم سره خبرې وکړي څو احمد ایشچی خوش کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوې د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم ښکاري چې د تورو زغرولو موټرو په کاروان کې د وزلوبې میدان ته راځي او هلته یې هرکلی کېږي. دوستم ته یو نږدې کس احمد تینج له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي دا پیښه اصلا سوی نه ده. هغه د دوستم لخوا د قومي مشر احمد ایشچی نیونه رد کړه. تینج وویل چې په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې خپور سوی مطلب هم بې اساسه دی. یوه علي رتبه افغان چارواکي د نوم نه خپرېدو په شرط رسپانې ته ویلي جنرال دوستم او دغه قومي مشر له اوږدې مودې سره اختلافات لري. د ده په خبره کله چې دوستم په کمزوري موقف کې و ایشچی په وړاندې بې احترامي شوولې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسع ارمان له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي افغانستان ته له پاکستانه د طالبانو د مشرتابه شورا انتقالول افغانستان ته تاوان رسوي. عزت الله عظیمی له کندهاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت به پراتونکو ټاکنو کې روښانه شي. د کندوز ولایت له دښتې ارچی ولسوالۍ څخه اوریدونکي لیکلي موږ د طالبانو له نومول شوي ولسوال څخه چې شاکر نومیږي ډیر په عذاب یو. له لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې د شاکر پاچاهي ختم کړي. سیام له زابله کې له حزب اسلامي سره پر کړیو تعهداتو وفا وشي نو ډیر خلک به روغې جوړې ته زړه ښه کړي. شمل زی له زابل لیکلي په زابل کې کشمش ډیر ارزانه شوي دي، خلکو ته مصرف هم نه جوړوي. هیله د ملي تاجران یوه چاره وسنجوي. محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي پاکستان په ژمي کې د سولې خبرې راپورته کوي او په دوبي کې بیا طالبانو ته وایي چې جګړې ته لمن ووهي. عبیدالله سروري له لغمانه داعش واقعا افغانستان لپاره یو خطرناک زنګ دی. دولت باید د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. یا هم عبدالواسع ارمان له لوګره طالبان باید نور جنگ پای ته ورسوي او سوله وکړي. احسان الله احساس له هلمنده په هلمند کې ځینو خیریه مؤسسو کارکوونکي مرستې خپلو شناخته کسانو ته ورکوي. غریب همداسې پاتې وي. حقیار له کندهار څخه ننګرهار ولایت د داعش تر سخت ګواښ لاندې دی. که حکومت د داعش پر ضد جدي اقدام ونه کړي نو افغانستان به دوهمه سوریه شي. ملک شاولی له کندهاره په غورک ولسوالۍ کې روشن شبکه کار نه کوي. چارواکي دې په دې اړه سوچ وکړي. او عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي پاچین ولسوالۍ کې د تذکرو مامورین له خلکو غیر قانوني پیسې اخلي نو دولت یې باید مخه ونیسي.
ما مرزی احمد زی ستاسو زین اسمی سونه ولوستل چې د افغان بسیم شبکې د 93 شمیرې للارې مو ازادي رادیو ترالی جلوه او اکثر ستاسو پر ورزنه ستونزو او نورو موضوعات و. اجمل تورمن براته وای چې په کابل کې ورسپاند پر کوم موضوعات لیکنی او تفسیری خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او غړو د نن او پرون پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران له وړاندې معلوم ول. په سرمقاله کې وړاندې د یادو کمیسیونونو د نوي اداري پلاوي د ټاکلو په تړاو راغلي وروستي ټول بدلونونه ښیي چې تر اوسه هر څه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست د خوښي او پروګرام سره سم پر مخ ځي. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوی به لومړیو کې سره جوړ وي، خو چې کله د عملي کار وخت راشي نو بیا به د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په شان له یو بل سره وران شي. د سرمقالې لیکونکو په باور هغه مهال به بیا یاد کمیسیونونه د لانجو، ستونزو، اختلافونو او ګډوډیو مرکزونه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د دې لپاره چې پخواني مسایل یو ځل بیا تکرار نشي نو له یو خوا حکومت باید د راتلونکو ټاکنو د مخه خلکو ته برېښنایي تذکرې وویشي او امنیت ټینګ کړي، او بلخوا باید د ټاکنیزو کمیسیونونو نوي کمشنران هم د رڼو ټاکنو په خاطر له پوره صداقت نه کار واخلي. په مطلب کې وړاندې راغلي د یادو کمیسیونونو غړي باید د یوې خپلواکې ادارې په توګه په خپلو چارو کې چاته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې د پخوانیو کمشنرانو د نن په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي د انتخاباتو او شکایتونو د کمیسیونونو پخواني غړي ولسمشر غنی د یو ځانګړي فرمان له مخې خپل مشاورین وټاکل. د سرمقاله لیکونکي په باور دا نه پر پخوانیو کمشنرانو کوم احسان دی او نه هغوی ته کوم امتیاز، بلکې د ده په خبره ولسمشر او حکومت بله هیڅ چاره نه درلوده چې په یوه بڼه پخواني کمشنران د حکومت برخه اعلان او خپل حیثیت اعاده کړي. خو په سرمقاله کې راغلي حکومت په تیره ولسمشر نشي کولای چې د پخوانیو کمشنرانو د دندو له اعلان سره هغه جفا جبران کړي چې د اصلاحاتو په نوم له انتخاباتي نظام سره وشوه.
د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ صافي اوازي اوریدلی او ډاونلوډ کولای سي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د مشرانو جرګې ځینې غړي او کارپوهان له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز فعالیتونه اغیزناک نه ګڼي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلای وایي چې دغه مرکز د خپل کار له پایله تر اوسه پورې د فساد پر ډیرو وړو دوسیو کار کړی چې دومره موثر نری. خود لوی سرنوالی ویاند وی چې دوی د فساد هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د اوسنی حکومت په وخت کې پیښ شوي دي. نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له سترې محکمې غواړي چې د وزیرانو د استیضا په مسله کې له مداخلې لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکېچ نور زیات نه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبه ورځې د عمومي جلسې مشري کول ویل ستره محکمه باید د وزیرانو د استیضا په موضوع کې مداخله ونه کړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوې ستونزه زیاته نشي.
د وزیرانو د استیضا پروسه سترې محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستره محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرېنږدي چې دغه کړکیچ له دې ډیر شي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد کوي. د دغه جرګې غړي زلمی صابلی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی دوسیه تر څېړنو لاندې ونیسي دوی داسې دوسیه تر کار لاندې نیولي چې یو عادي محکمه هم د ترسره کولو توان لري. ښاغلی زابلی زیاته کړه دغه عدلي او قضایي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه نه ده توانېدلی چې تر دوه ډېرې دوسیې وڅېړي.
دوی ډېر وړو موضوعاتو ته چې کوم مامور 15,000 او یا 15,000 افغانۍ اخیستي وي هغوی محاکمه کوي او وایي چې موږ ډېر فعاله مرکز یو. دوی کچېرې غواړي چې په رښتیا سره دغه مرکز فعاله کړي نو د تقرر ترفیع لوړو ګمارونو او د والیانو او جنرالانو په بدلون کې چې ډېرې زیاتې پیسې په بدل کې ښکته او پورته کیږي نو دوی دغه خلک ولې تر عدلي او قضایي تحقیق لاندې نه نیسي.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې شپږ میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاد موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یو کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د 150,000 امریکایي ډالرو د اختلاس له امله په 10 کاله وتو میاشتو بند محکوم کړ. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسبا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي مرکز تر اوسه د فساد د درنو دوسیو د څېړلو توان نه لري. خغل مسپاوی د دغه ادارې د کار په وړاندې ډېر لوی خندونه موجود دي.
هړوند چارواکي په دغه پروسه کې دخیل دي، نو کله چې د چارواکو د محاکمې خبره مطرح کیږي نو په وړاندې خندونه رامنځته کیږي. زه یوازې همدې مورد ته خوښ یم چې دوی حداقل وتوانېدل چې یو پیل وکړي، خو دغه پیل تر ډېره عملي نه ښکاري.
خو
د افغانستان لوی سرنوالي د دغو موضوعاتو په ردولو سره وایي عدلي او قضایي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه توانېدلی چې د اداري فساد څو دوسیه وسیړي. د دغه ارګان ویان جمشید رسولی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي.
اولویت به قضایای داده شده که در زمان
لومړیتوب هغو قضیو ته ورکړل شوی چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې واقع شوی، او دغه قضیې چې د قانون له مخې صلاحیتونه وړاندې شوي دغو قضیو ته د رسیدګۍ او په دې برخه کې لازمو اجراءاتو ته هوډ منیو. د افرادو او اشخاصو په برخه کې چې څه قانون کې راغلي پرته استثناء او په هر کچه چې اشخاص به قانون به پرې عملی کوو، او موږ دې تجمن یو چې په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ حوصله نوره پای ته رسیدلې ده.
د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، څارنوالۍ او ځانګړي پولیس شامل دي، او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیه وسیړي. د لوی سرنولی ویان وای دغه مرکز به د قانون پرانا کې ټولې قضیه په جدي او شفاف ډول وسیړي.
د واصل ویسل پر راپور کې مو وردل چې د مشرانو جرګې ځینی غړي او کارپوهان له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز فعالیتونه اغیزناک نه ګڼي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلای وایي چې دغه مرکز د خپل کار لپاره تر اوسه د فساد پر ډیرو وړو دوسیو کار کړی چې دومره موثر نه دي. پر راپور کې د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومني. په همدې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د چشې اچار،
د ګوړی اچار،
د تالاشه معذف و امنیتی کسانو پستر گو کس کنر لینزو نیخی خیدی.
بریخنا لاله، بریخنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندر وای.
د ګوډی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 15:30 اوریدلی شئ.
دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د دې ترڅنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم درته لرو. پر دې موضوع هم راپور اوري چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې غیر مسؤوله وسلول په دې ورستوي کې پشکاره ګرځي او خلک زوروي. بل مسله دا ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې شوې دي.
خبریاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکې انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده، او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون و 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژۍ چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په 60% ته ورسیږي. تجدید کیدونکې انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژۍ په برخه کې د ټولې پانګونې په 60% د دې ډول انرژۍ په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په 50% زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همدارز وایي چې په دې موده کې به د لمریز انرژي تولید په سلو کې له 40 تر 80 او د بادي انرژي تولید له 15 تر 40 فیصد پورې زیات شي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. په دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي ساپین اوري.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندر پورې د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کوي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د نوي لوی درستیز له ټاکل کېدو سره به د هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري بدلون رانشي. ترکی چارواکو په تیرو 2 ورځو کې د بهرنیو خبري ادارو لپاره کارکوونکي 2 خبریالان نیولې دي. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي دولتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې چټک پرمختګونه کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی خپه دی چې د نومبر په انتخاباتو کې سیاله او د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په 3 مهمو ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د هڅو برخه جوړیږي.
پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو کانفرنس جوړ شو. په دغه غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو برخه درلوده. ملالی بشیر د دې غونډې له ګډونوال او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسي د پلان له رئیس فیروز خان مسجدي سره مرکه کړې او لومړی د دې غونډې د اهدافو په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
SDGs د پایدار انکشاف د لپاره کوم اهداف چې ټاکل شوی او د ملل متحد په غونډه کې هغه تصویب شول او ټول مملکتونه په شمول د افغانستان باید دغه اهداف په خپل پالیسي او برنامو کې شامل کړي تر څو د خلکو د ژوند سطح لوړه شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی او د اقتصاد وزارت دغه پروسه همغږي کوي چې د SDGs هغه کوم اولس هدف چې دي او 1.9 شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې هکله کانفرنس جوړ کړي او کابل کې چې په هغه کې د حکومت څخه هم یو ګډي را بدلی و هغه کارمندان راغوښتي او حکومتي ورسره د گاونډي او د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري هغه راغوښتي وو تر څو په دې اړه وغږیږي څنګه دغه SDGs یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوي دي د بشري حقوقو کې ونډه لري او څنګه کولای شي چې په دې باندې اغیزه ولري. نو ورته په شارواکي د حکومت مو په تخنیکی برخه کې د تخنیکی کسان د حکومت او چاغوي هم په دې باندې وغږیدل چې څه برنامه لري او څنګه دغه اهداف د خپل غو لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
SDG پر کوم مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي او افغانستان دغه اهداف ته څه ورجمن دي؟
SDG د ملينيوم ډیولاپمنت ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د هینګ شاف په نامه یادېدل چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه نورسته هغه کوم اهداف چې الته د فقر د لمنځ نه وړلو لپاره د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولاپینګ کنټریز ورته وایي په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو ته لپاره رسید شوي وو خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي SDGs یا پایدار د انکشاف او توسعې لپاره دغه اهداف ټاکل شوی چې په دې کې ولس هدف دي او یو سلنه شپیته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي، لکه د تعلیم او تربیه کې، بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه څه فقر یا بیوزلۍ له منځه وړلو لپاره، او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچه راټیټول، په دې برخه کې هم دغسې په نورو هغه اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې دي چې مشخص اهداف دي. هغه اولس هدف او د هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید لاسته راوړل شي. نو هر مملکت باید خپل برنامو کې دغه اهداف باندې نظر ونیسي، او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ دی چې هغه پرمختللي هیوادونه دې ته هڅوي چې د داسې هیوادونو لکه بېوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادګۍ آسانۍ سره ترلاسه کړي، د دوی سره همکاري وکړي، هم تخنیکي مرستې هم مالي مرستې، تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه تر 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان مشر فیروز خان مسجدی و چې د پایدار پراختیا د اهدافو پر وروستۍ غونډې د ملالی بشیر پښتنې ځوابولې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار د مرکز اوسیدونکو وایي چې په ښار کې غیر مسؤول وسلوال په دې وروستیو کې په ښکاره ګرځي چې له دې سره هدفي وژنې او نورې پیښې هم زیاتې سوې دي، خو چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د جلال آباد په ښار کې وروستیو چاودنو او هدفي وژنو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي، او په خبره یې په دغه ډول وضعیت کې ځان خوندي نشي احساسولی. دوی وایي په ښار کې په ښکاره شخصي وسلوال ګرځي، او اکثره هغه خلک دي چې د کوم زورواکي پورې تړلي وي. ښاریان وایي د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو زیاتوالي لامل هم دا دی چې د شخصي وسلوالو مخه نه نیول کېږي.
په ښار کې په د جلال آباد ښار کې کوم وژنې تختونې چې کېږي، د ماشوم غلاګانې کېږي، دا هغه خلک کوي کوم چې غیر قانوني وسلې ولري، او شاته دومره سوګي چې بیرته وروسته کې دفاع وکړي.
دلته چې د هر سړی د غیر قانوني وسله ګرځي، هر سړی یو مقام ته نه رسېدلی، یو مقصد ته نه رسېدلی، هغه ځان پسې وسله ګرځي، او دغه چې دی باید دولت مخه ونیول شي، ځکه دولت یې مخه ونه نیسي نو دا چې دا ورځ په ورځ دا وژنې زیاتېږي.
ولایتي چارواکي هم د خلکو د اندېښنې پر ځای ګڼي، او وایي د مخنیوي په خاطر یې ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړي. د ولایت وینا تاولا خوګینی وایي د دې ستونزې اساسي لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې د ننګرهار یو شمېر مخورو خلکو خپل او خپلوانو ته پریمانه د وسلو جوازونه اخیستي، او همدا لامل دی چې شخصي وسلوال په ښار کې تګ راتګ کوي. نوموړی وایي اوس ولایتي ادارې هڅې پیل کړي چې له دغو غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې او د وسلو ګرځولو جوازونه راټول کړي.
هغه کسان چې غوی جواز لري، جواز ورکول شوی دی یا د ویډیو پر بنا ورکول شوی دی یا هر لحاظ چې ورکول شوی دی، په غوړ اقدامات کیږي. او غیر مسؤوله وسلوال کسان تیر ورځ هم متوتر نیول شوی و چې غوی لسان سره جواز نه درلوده. هغه کسان چې غوی جواز ونه لري، مطلق دی غوی د تیر قانون له خوا نیول کیږي، او غوی سره قانون چلن تر سره کیږي. ولی موږ ستونزه په دې کې هم لرو چې په وروستیو وختونو کې ډیر زیات جوازونه ورکول شوی و. هغه د پنګرهار کې د ځینو مخاورو خپلوان او نږدې دوستان او په دغه نومونو باندې جوازونه ورکول شوی، چې په دې اړه به هم په ډیر ژر اقدامات وشي او جوازونه به لغوه شي.
د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو په اړه د خلکو اندېښنې داسې مهال زور اخلي چې تیره اونۍ په دې ښار کې د هدفي وژنو دوه پیښې وشوې. لومړۍ پیښه د جلال آباد کونړ په عمومي سړک د بیسودو په دوبیله کې وشوه، چې یو څو تنو وسلوالو په رڼا ورځ یو تن د وسلوال برید لاندې راوست. او دوهمه پیښه د جلال آباد ښار مرکزي سیمه قصبه کې په عمومي سړک وشوه، چې یو تن د وسلوالو لخوا وژل شو. د یادو پیښو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې په ښار کې د شخصي وسلوالو پر ضد جدي او پراخه کمپاین ترسره شي، تر څو د دې ستونزې مخه ورسره ونیول شي.
عمردل چې د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي چې په دغه ښار کې غیر مسؤول وسلوال زیات سوي، چې ورسره هدفي وژنې، غلا او شوکونې هم په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. بیا هم په ننګرهار کې تم کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بي پیلوټ الوتکې برخه لري. له تاولا خوژاني څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې دغو حملو د داعش په کمزوري کولو کې څومره رول لوبولی.
ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي، خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په
ارقام لري چې مثلا د روان مریض کال له پیله د داعش تر غړي په ننګرهار کې وجل شوي
ارقام دا محل واکمي خولي ویلی شو په سرینګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وجل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې غرنیز او سرحدي سیمو ورته ویلی شو دا لرو. نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی، لا هم دغه سیمو څخه په ګټې اخیستنې کله چې له یو لوري وجل کېږي له بل خوا بېرته کولی شي په اسان نه کېږي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال د شامې په ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د میشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي، ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ارګانونه شپه ورځ هلې ځلې کوي په هغه سیمو کې چې هلته په هر ډول لباس یا حرکت کې اوسېږي. داعش وموندل شي د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او له دوی څخه بسیې پاکوي.
د ننګرهار د والي ویان اتولا خوجانی و چې ویلې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشوتو دغه راز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له کبله د مهمو قوماندانانو په ګډون د داعش سختریزې ډلې په لسګونو غړي وجل سوي یا هم ټپیان سوي دي. ښاغلي خوجانی ونه ویل چې د روان کال له پیله تر اوسه په ننګرهار ولایت کې دقیقا د داعش څو تنه وسلوال وجل سوي دي. په وروستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پرتې دي. دوه اونیز پروګرامونه په پاتې شي بوکی واوري
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسي زموږ د یونی پاس سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرنه او ترڅنګ به د افغانستان د کرلنګ فدراسیون له رئیس منیر شهزاد سره مرکه واوري چې د کرلنګ لوبي د پرمختګ په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
ماشاءالله ډېر ځوانان تر اوسه علاقمندي د خپل ځان ښکاره کړی ده، تر اوسه ډېر ځوانان راغلی د سبتنام کړی ده.
او ترڅنګ به د پغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي امین الله دانش څخه واوري چې په ورزشي ژوند کې له څه ډول خاطرو سره مخ شوی.
همداسې خدای تو په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او موږ د ډېره جالبه خاطره همدا و.
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پای کې به واورئ چې یو شمېر افغان لوبغاړي او د کابل ښار اوسیدونکي د فوټبال فدراسیون د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی په څو راتلونکو اونیو کې به ترسره شي څه نظر لري.
په کار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لړ شي.
دا خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه له مسعود نیازی څخه واوري.
د افغانستان د کرکټ المسافي ټیم د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت نیمه پایلو بسیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د المسافي کرکټ ټیم په خپل دریمه سیالۍ کې د کرکټ اس ال سټار ټیم ته ماته ورکړه. د ښاغلي فضلی د معلوماتو مخې د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت د اتو هیوادونو د 14 ټیمونو په ګډون د نومبر په 14 پیل شوی او څلور ورځې دوام وکړ. افغان لوبغاړو درې مډالونه د مویتای نړیوال سیالیو څخه په لاس راوړل. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې وو لوبغاړو دوه پلاوی او یو روزونکي ګډون کړی و. ښاغلی عاطفي زیاته کړه چې د مویتای نړیوال سیالۍ د اتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د روسیې په کاران ښار کې ترسره شوې. ټاکل شوې دغه لوبغاړي د روانې اونۍ سه شنبې په ورځ کابل ته راورسېږي. د کابل د ولسوالۍ او د ټولو ډلو ترمنځ د فورسال سیالي پیل شوې. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع غړی او دغه سیالۍ یو تن ترسره کوونکی ایوب نبوي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د ځوانانو د ودې او له مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف جوړې شوې دي. په دغو سیالیو کې د قرباغ، پغمان، بګرامي او د سبز ولسوالیو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په دوه ډلو کې ای او بی د نومبر په 20مه پیل شوې او یوه اونۍ دوام کوي.
د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبې لپاره له ډنمارک هیواد څخه وسایل راغوښتي دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته راورسیږي. د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کرلنګ لوبې مینهوال ډېر دي او یا د لوبو به په افغانستان کې ښه پرمختګ وکړي. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د کرلنګ لوبې ته د ځوانانو علاقمندي څنګه ده. نوموړي وویل
مونږ تر اوسه ډېر هغه شیان چې ضروري دي او هغه وسایل لومړی دوه شیاوې د برس ده، یو مخصوص بوټو نه چې لري ده، دا بوټونه دنمارک نه د یو دوست د حمایت مالی په هغه مې ماته لیږلی ده. انشاءالله هغه مونږ ډېر په نږدې وخت کې لاسته راوړو او مونږ خپل هغه بل امادګي نیولی ده میدان لپاره چې مونږ ډېر ژر هغه خپل تمرینات به شروع کړو.
دې ورزش ته د ځوانانو علاقمندي څنګه ده؟
ماشاءالله ډېر ځوانان تر اوسه ډېر علاقمندي د خپل ځان نه ښکاره کړی ده. تر اوسه ډېر ځوانان راغلی ده، سپنام کړی ده په دې ورزش کې او مونږ هم انشاءالله دغه شیان چې ضروري شیان و هغه مونږ آمادګي نیولی ده.
دغه ورزش به څه وخت خپل فعالیت پیل کړي او که وایست چې څومره وخت به ونیسي؟
استاندارد جمنیوزیم چې دا هغه کېدای شي چې لکه وخت به ډېر واخلي. مونږ هغه ځای چې تمرینات لپاره مد نظر نیولی ده هغه انشاءالله تر یو میاشت پس هغه آماده کېږي او مونږ تمرینات په هغه باندې شروع کړو.
د افغانستان د ملي المپیک کمیټې همکاري ستاسو سره څنګه ده، کوي او که څنګه؟
کمیټې ملي المپیک د المپیک ملي کمیټه مونږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړی، لیکن وعده کړی ده چې مونږ تر څنګه تاسو میدانونه به هغه کار به شروع شي مونږ تاسو حمایت کوو او کوم سفر چې تاسو ځي مونږ د هغه سفر مصارف به درته درکړو.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونې مینهوالو د خبرونې په دې برخه کې د پغمان ولایت د مرکزي ټیم له لوبغاړي امین الله دانش له ورزشي ژوند څخه خبر شي.
امین الله دانشم د پغمان ولسوالۍ د ځوانانو ټیم اوس ویم او درې کاله کېږي چې فوټبال لوبې کوم او ډېر خوښ مې ده. زما جالبه خطره همدا ده چې یو ورځ زما یو انډیوال و چې په فارورډ کې دومره ټکرانه و په ګول کې همیشه بازی کول، یو ورځ ما ورته چانس ورکړ او یو قوي ټیم سره په مقابل کې مونږ او هغه همداسې خدای توپ په هغه پښې کې ولګول او ګول شو او مونږ ته ډېره جالبه خطره همدا و. مونږ د بریا راز یو د دوستانو او د کورنۍ تشویق ده او مونږ خپل اعتماد په نفس چې لرو هغه د مونږ بریا راز ده. زما یو لویه هیله او ارزو همدا ده چې وکولای شم چې څه د ورزش له لارې او د درس له لارې خپل هیوادوالو ته د خدمت مزار وګرځم. زما پیغام ټول هغه ځوانان ته چې مواد مخدر استفاده کوي دا ده چې مواد مخدر څخه خلاص واخلي او ورزش ته مخه واړوي او ورزش کولی شي چې دوی ته نیکمرغي را په برخه کړي.
تاسو د لوبله میدانه سپورتي خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د فوټبال فدراسیون لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل نظرونه داسې شریک کړه.
زما نوم اسماعیل دی، د کابل باشنده یم. دا مونږ د حکومت نه دا زمونږ د توقع ده، دا تمه ده چې داسې یو کس دلته راشي د فدراسیون فوټبال کې چې دغه د شایسته سالاري په دغه باندې راشي. داسې نه چې د هغه واسطه لري یا دغه لري دلته راشي، د بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شی وي، کار بل شی وي او دلته وټاکل شي، دا زمونږ د منل وړ نه دی. پکار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زمونږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زما نوم نجیب الله دی او دا اوس وخت کې چې کوم انتخابات کېږي د فوټبال دلته باید یو وړ سړی راشي، یو دانسته یو پوه سړی راشي تر څو دا ټیمونه دا زمونږ فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی دې ته خدمت وکړي او د مخ په وړاندې لاړ شي. نو بس دغه توقع ده زمونږ د دولت او د ټولو هغه لړپورو چارواکو نه چې په دې راز کې دي. نو
زما نوم د عزیز الرحمن صافی او د کوم انتخابات د فدراسیون په حساب یاد ده لوبغاړو په حساب باندې کیږي موږ دا غواړو چې مطلب دا سی یو شخص راشي چې هغه پخپله پویوي او د کرانانو قدر او مطلب پخپله یو مطلب یو کلاړی وی مطلب پویوي چې ان شاء الله دا کم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخې ته لاړ شي موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا یو مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ دا سو یو ټیم دي چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکي اپ خپل پوی دانسته وینو سو کلاړی او یو ټیم به مخې ته لاړ شي چې سړی پوی وینو په خامخا دغه کم سیستم چې ده هم مخ وړاندې دي شاته نږي نو موږ الله نه تمه لرو چې الله دې وکړي چې دا یو سړی راشي چې اپ خپل پوی دانسته وي
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو د دې ولې سپورتي خبرونه مهم دومره تربیه چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خواگو اوریدون کو سلام او زیاتر خلق وئی چل حکومت مو لاس مینزلای بس یو نامعلوم جوان دی او یو نامعلوم طرف ته روان دی لکه کوم کراچیوان مامور او یا هم کوم لاروای چې د چاودنې خواته روان وي د حکومت زور په سیمټی چکونو پلو جوړولو او لارو تنګولو رسیدلی دی د خبرونې په پیل کې په همدې اړه څو مهم خبرونه دراوړو. نتاقان
شازاده گرنگ
او پسه شازادگی
په ښار کې د واټونو د تالاشۍ معذف و امنیتي کسانو په سترګو کې سکنر لینزونه ایښي دي.
له انتحاري چاودنې وروسته امنیتي ترتیبات بیا خپل اوج ته ورسېدل.
زیاتره پیرهداران د ژمي په سړو کې ځان په چرسو تودوي
او د کابل ښار پیاده روونه سړکونه او پارکینګونه په یوالي سره کار کوي. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې په ښار کې د واټونو د تالاشۍ معذف و امنیتي کسانو په سترګو کې سکنر لینزونه ایښي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نوموړي موټرونه نه تالاشي کوي او یوازې ورګوري. امنیتي منابع وایي چې کله دغه پوزبند امنیتي کسان موټر ته وګوري نو پرې پوهیږي چې په موټر کې څه شی دي. همدا علت دی چې په ښار کې نه کومه چاودنه کیږي او نه هم څوک وسله لیږدولی شي. د امنیتي چارو ماهرین وایي کوم هیواد چې دغسې مجهز او بیدار امنیتي ځواکونه لري هلته هیڅکله هم د چا پزه نه ویني کیږي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې له انتحاري چاودنې وروسته امنیتي تدابیر بیا خپل اوج ته ورسېدل. خبر زیاتوي چې له همدې عمله په زرګونو ښاریان یو او بل ځای ته پیاده روان وو او له خپلو ټولو کارونو پاتې سول. ماهرین وایي چې امنیتي ارګانونه د خیر یوسي چې هغه له چاودنې وروسته خو امنیتي تدابیر نیسي او دښمن ویروي. کنه د چا زور ورسره برابر و چې له چاودنې وروسته تدابیر یې نه وای نیولي.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې زیاتره پیرهداران د ژمي په یخنۍ کې ځانونه په چرسو تودوي. خبر زیاتوي چې دغه په چرسو تودول نه وای رواج شوي ځکه پخوا به زیاترو هغو کسانو چې د شپې کارونه کول ځانونه په نسوارو تودول. کارپوهان وایي چې په چرسو ځان تودول د عصریت نښه ده او په نسوارو تودول د وروسته پاتې خلکو کارو.
او په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې د کابل ښار پیاده روونه سړکونه او پارکینګونه په یووالي او اتحاد سره کار کوي لکه د وحدت ملي حکومت. خبر زیاتوی چې له همدې عمله دا نه معلومیږي چې پیادره حکوم دی او سرک چیرته دی. همدارنګه د پارکینګ، سرک او مارکیټ توپیر هم نه کیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې دغه اتحاد د وحدت ملي حکومت له منځته راتلو وروسته نور هم ټینګ شوی دی. د وحدت ملي د چارو ماهرین بیا وایي چې د پارکینګ، مارکیټ، سرک او پیاده رو د دغه قوي اتحاد افتخار په ښار کې د وحدت ملي موظفو امنیتي او ترافیکي مامورینو ته رسیږي، ځکه دوی دي چې ځانونه یې د سرک، پیاده رو، مارکیټ او پارکینګ له اتحاده زار کړي دي. جیبونه خو یې هسې هم ډکیږي.
خبرونه خلاص شول.
اوس چې زیاتره ځوانان بیکاره دي نو حیران پاتې دي چې د ژوند کولو لپاره څه وکړي، په کومه لاره لاړ شي او له کومې لارې څه لاسته راوړي. لکه داسې
سمیره، څه دې وکړه؟ د کار څه درته وویل؟
بل سړی مقرر کړی و. د تا څنګه شو؟
د ما هم همدغسې شو. په دروغ اعلان کړی و. یو چا ویل چې کس یې د اعلانه مخکې مقرر کړی و.
دا مو دوه سوم که درې سوم ځای دی چې امتحان ورکوو او انټرویو راڅخه اخلي.
زه خو نور نه پسې ګرځم. ورکوه یې چې نه پیسې وي در سره او نه هم ډبله واسطه ولرې، چې قسمت دې هم پکې وي په دې دوه سری حکومت کې نشي مقررېدلی.
د وزیرانو، والیانو، وکیلانو او مشاورانو خپل خپلوان چې خلاص شول که بیا موږ ته نوبت راورسېږي.
نو څنګه وکړو؟ تل خو همداسې بېکاره هم نشو ګرځېدلی.
زه به یوه لاره تر وښیم.
د څه شي لاره؟
فلمونه جوړ کړئ که نور څه نه وي. خلک خو به سینماګران او د سینما لوبغاړي درته ووایي.
جلۍ خبره خو دې ښه وکړه، خو تر اوسه مو کله په دې هکله څه لوستلي او زده کړي دي؟
ته وایې چې دا نور یې پوهنځی ویلی دی، د سوکانو لغاتو جنګ او څو اوږدې خنداګانې زده کوي، نور څه دي پکې؟
هو لیونۍ، فلم سناریو غواړي، ډیلاګونه غواړي، لایټ او کمره غواړي، ډایرکټر او پروډوسر غواړي. تا ته لکه چې د ټوکو خبره ښکاري.
له سناریو خو یې هسې تیر شئ، ځکه چې د موږ یو فلم هم د سناریو له مخې نه دی جوړ شوی، او که جوړ شوی هم وي هغه د پخوانۍ زمانې تخنیک و. اوس چې د شوټنګ صحنه جوړه شي هماغلته دفتن سناریو هم جوړه شي او ډایلاګونه هم سمدلاسه ویل کیږي. بیا دې که کوم څه نه و پکې خوښ، کمپیوټر دې په اختیار کې دی، هلته یې جوړ که.
رښتیا وایي، څوک له موږ نه سناریو او ډایلاګونه غواړي؟ په خپله یې هم ډایرکټ کوو او هم یې پروډیوس. دغه ده ټینا، خور به مو فلم برداره شي.
موټر هم تیار ورته لرو.
نور به له کمپیوټر ورسره مکس کو.
نو دا خو تیار جوړ شو، یوازې نوم یې پاتې دی.
نوم یې مسانه دی.
څنګه؟
خو مقصد چې د عشق یا مینې نوم وي پکې سم دی نو وای.
مثلا ناکام عشق، لیونی عشق، د عشق پاچا، په عشق کې ورک، نوی عشق.
چې عاشق شوم د مینې ملنګ، د مینې لمبه، په لمبو کې مینه،
د مینې جنت، له مینې ډکې سترګې، او یا هم د کڼوالو مین.
دا ټول ښه نومونه دي. که مو لومړی فلم کامیاب شو په نورو به همدا نومونه ږدو. در سره یاداشت کوي
یاره ټینا خور، ډېر فلمي مزه لري ولاچې.
کم فلمونه مې لیدلي دي، اوس خو یې د موبایل له برکته خزانه په جب کې ګرځوم.
نو لومړی قدم به له کوم ځایه پیل کړو؟
زه وایم لومړی به څو ورځې د اکشن صحنو تمرین وکړو. ټینا به مو په آیفون فلم برداری کوي، بیا به هغه صحنې په کمپیوټر جوړې کړو، که څنګه؟
هو، اوسني عشقانه فلمونه له اکشن نه پیل کېږي او په اکشن باندې پای ته رسیږي، نو اکشن ته کش ورکړئ. اوس دغه برک شیرم واورئ.
برېښنا لاړه، برېښنا راغله، برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. د خوارانو یې په نوبت کړه، د زورواکو او ډاکوانو بې نوبته، د خوارانو یې په نوبت کړه، د زور واکو او ډاکوانو به نوبته دلته دغسې دستور دی، دلته دغسې نیاو دی. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. خوار غریبې بیل تاویل کی، زورور یې په میلیونو دي قرضداره. خوار غریبې بیل تاویل کی، زورور یې په میلیونو دي قرضداره. دلته دغسې دستور دی، دلته دغسې نیاو دی. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.